السلام علیکم، دا ازادي راډیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د غویش پاړسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میراحمد ساپی پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 310 نوي پیښې ثبت شوي دي. پاکستان هڅه کوي د کورونا ویروس له خپرېدو د فرصت په توګه د خپل ځپل سوي اقتصاد د رغونې لپاره استفاده وکړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم، د مهم خبرونو سرټکی. په پروان ولایت کې نن مازیګر یوې بمې چاودنې د پروان د برېښنا شرکت مرستیال وژلی او د پروان د برېښنا د رئیس په شمول ځینې نور کسان ټپیان کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پرېکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي، او د سوریې پر خاوره د اسرائیلو په تازه برید کې 14 ایراني او عراقي ملیشي وژل شوي دي. خبرونه په پروان ولایت کې نن مازیګر یوې بمې چاودنې د پروان د برېښنا شرکت مرستیال مرتضی سروري وژلی او د پروان د برېښنا د رئیس روح الله ساجد په شمول ځینې نور کسان ټپیان کړي دي. دا خبره د پروان د برېښنا شرکت یو مسؤول توکل رحماني نن ازادي راډیو ته وکړه. د پروان د برېښنا شرکت کارګر او مسؤولان د برېښنا د دوو هغو ستنو په جوړولو بوخت و چې تېره شپه د چاریکارو په ښار کې منفجر شوی وي. تر اوسه چا د دې نننۍ بمې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروان پولیس دغه کار د طالبانو بولي. وسلوالو طالبانو بیا کوم غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې په تېره بیا د کابل شمال په لار د برېښنا مزي او پایې ډېر وخت په مرمۍ ویشتل کیږي او چاودنې ورکول کیږي، چې له امله یې د پلازمینې کابل او نورو ولایتونو برېښنا د ورځو ورځو لپاره پرېوي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پرېکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي. افغان چارواکو ویلي تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ د ایران سرحدي ځواکونو وهلي او مجبوره کړي دي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. د هرات ولایت چارواکو ویلي له هریرود سیند د 12 مړي ترلاسه کړي. د امریکا سفارت سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه د افغان حکومت مدني ټولنې او خلکو په اندېښنو کې شریک ده. تر دې مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز نن سه شنبه په خپل ټویټر لیکلي وو هغه راپورونه چې پکې ادعا شوي ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د دې پیښې په تړاو له ایراني چارواکو سره ګډې څېړنې پیلوي. د څېړنو د پیل په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن په یو پیغام کې ویلي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لوري ګډو څېړنو ته د چمتووالي هرکلی کوي او د رسمي یادښت را رسېدو ته سترګې په لار دی، تر څو د هغه په چوکاټ کې ژر تر ژره د ګډو څېړنو د پیل لپاره زمینه برابره شي. د څېړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې او د ایران سره د ځواکونو په کې لاس نه لري. په افغانستان کې وزګارتیا او بېوزلي د دې سبب شوې چې هر کال په زرګونو افغانان له خپل هېواده په ناقانونه لارو ایران ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي پرونی 102 طالبان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په ټویټر پاڼه لیکلي. هغه ویلي چې باندې 850 طالب بندیان تر اوسه د افغانستان له زندانونو خوشي شوي او د خبرو تر پیل مخکې به نور بندیان هم خوشي شي. د امریکا او طالبانو د توافق په اساس چې د فبروري په 19 په دوحه کې لاسلیک شو، افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان آزادوي او په بدل کې طالبان هم 1,000 تنه بندیان را خوشي کوي. د سوریه په خاوره د اسرائیلو په تازه برید کې 14 ایرانی او عراقي ملیشي وژل شوې دي. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشتي سازمان نن کړې ده. دا کسان د دیر زور په ختیځ کې وژل شوې. د ایران او عراق ملیشي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګيږي. د فرانسې خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان په حواله ویلي یو شمیر نور کسان ټپیان شوي هم دي او خای تلفات لوړ شي. اسرائیل له کلونو راهیسې د سوریه د متحدو ایراني ملیشو پوځي اډې، د سوریه پوځي مرکزونه او د بشار اسد د رژیم متحدین په نخښه کوي. د سوریه رسنیو نن د ورځې په پیل کې تایید کړی و چې اسرائیل یې په خاوره بریدونه کړي. د سوریه دولتي رسنیو ویلی اسرائیل د شپې ناوخته د حلب په ښار کې یو تحقیقي مرکز او یو پوځي اډه په توغندیو ویشتلې. دا په تېرو دوو اونیو کې د سوریې په خاوره د اسرائیل پنځم برید دی. د سوریې سانا خبري اژانس بیا ویلي د دوی دافع هوا د حلب په ختیځ کې د السفیرا په پوځي اډې د راکټونو مخه نیولې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب د کورنیو بې ځایه شویو په ډله کې 19 میلیونه ماشومان شامل وو. د ادارې نن د مې په 15 په یو راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دا د بې ځایه شویو ماشومانو تر ټولو لوړ شمیر دی. د افغانستان په برخه کې راغلي چې په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي په سبب تیر کال ټول ټال 3 میلیونه کسان بې ځایه شوي چې له ډلې سم نیمایي یعنی 1.5 میلیون ماشومان دي. د یونیسف دا راپور په کور کې ورکشوی نومیږي او هغه خطراتو او ننګونو ته پام اړولی چې کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان ورسره مخ دي، د بیلګې په توګه سوء استفاده او قاچاق. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر نن له 2,25,000 کسانو واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز ویب پاڼې له مخې په دغه ویروس د اخته خلکو شمیر هم له 6.5 لکو اوښتی دی. له دې ډلې د څه باندې 12 لکو کسانو درملنه شوې ده. خو د امریکا د واشنګټن پوهنتون وړاندوینه کړې چې ښایي تر اګست میاشت پورې د کرونا له لاسه د مرګونو شمیر ډیر لوړ شي. د واشنگتن پوهنتون دا وړاندوینه داسې وخت اعلان شوې چې په اروپایي هیوادونو کې له څو اونیو قرنطین وروسته کاروبار په تدریجي شکل پیل شوی او لا هم هڅې روانې دي چې لګیدلي محدودیتونه کم شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پر راتلونکو څلورو ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.4، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.4، او جلال آباد هم آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د عامی روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 310 نوي مثبت پیښې ثبت شوی دي. یوازې
په څلور ویشت ساعت کې 310 تن افغانان په دې ویروس اخته
شوی دی. د خوست مدني فعالان وایي د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي بودیجه باید په شفافه توګه ولګول سي او په دې اړه یوازې خبري کانفرنسونه بسنه نه کوي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکونکو په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي.
په غزنی ولایت کې محصلین شکایت کوي چې د انټرنیټ د ورو سرعت له کبله نسي کولای آنلاین درس ووایي.
بای ډیر لوړ دی انټرنیټ او بل انټرنیټ ډیر ضعیف او کمزورې کار کوي.
پاکستان هڅه کوي د کورونا ویروس له خپرېدو د فرصت په توګه د خپل ځپل سوي اقتصاد درغونې لپاره استفاده وکړي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3,240 ته لوړ سو. په ورته وخت کې شمیر روغتیا پالان په عامه پوهاوي ټینګار کوي او وایي چې باید روغتونونه د دغه ناوړه ناروغي په پر ضد طبي وسایل ولري. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د چټک خبرېدلو له امله خبرداری ورکوي او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې د ځانونو او کورنیو د روغتیا لپاره دې په کورونو کې پاتې شي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د سه شنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کوویډ-19 ناروغي د تجرید او درملنې لپاره د محمد علي جناح روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په هیواد کې د کورونا وایروس په بې سارې توګه د خپرېدو په حال کې ده.
متاسفانه شی چې موږ په ښار کې وینو، مزدحم ځای کې وینو، تر اوسه هم زموږ خلک د موضوع جدي نه دی نیولی. یوازې په څلور ویشت ساعت کې 310 تن افغانان په دې ویروس اخته شوی دی او دا 313 تنه یا 911 سمپل د منځ ده د خپل یو خطر زنګ ده چې فعال ورس په ورس مثبت واقعات زیاتیږي.
ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې ډلې په هرات کې 950، کابل کې 540، کندوز کې 140، بلخ کې 80، پکتیا کې 40 او پاتې د جدول له مخې په یو شمېر نورو ولایتونو کې سب سوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه سوي دي چې ورسره د ټولو مړو شوي کسانو شمېر 95 تنو ته پورته سو او 421 کسه ورڅخه روغ سوي دي. واحد مجروح زیاتوي دا محل په ټول افغانستان کې 3240 تنه په دې ناروغۍ اخته دي او حکومت پلان لري چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس د درملنې لپاره 100,000 بستر رامنځته کړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالانو وایي چې د کرونا وایروس لپاره اوسني چمتو سوي بسترونه بسنه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید په اړینو طبي وسایلو سنبال سي. ډاکټر احمد پرویز اقبال ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اړتیا نشته چې سل زریز بستر جوړ شي، باید په عامه پوهاوی او په هغه وسایلو باندې چې هغه د مرض په مخنیوي کې کومک کوي باید زیات پاملرنه او پانګونه باید وشي.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا محل په کابل کې د کرونا وایروس د درملنې څلور او په ټولو ولایتونو کې د اړتیا وړ روغتونونه چمتو سوي دي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په ورځ کې د کرونا وایروس د ټیسټ کچه 2500 ته لوړه کړي.
دا ازادي رادیو دوام اوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په څلور وشتو ساتونو کې د کورونا ویروس 310 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې د خوست مدني فعالان او د رسنیو استازي غواړي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید د اړتیا پر اساس په شفافه توګه ولګول سي. مرکزي حکومت خوست ته د کورونا سره د مبارزې لپاره 4.5 میلیون افغانۍ ورکړې دي چې د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 15% یې مصرف سوي او نورې پاتې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه حال راکوي.
خوستی فعالان او د رسنیو استازي وایي د ولایت د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدني فعال کریم الله نظری آزادۍ راډیو ته وویل د دې بودیجې د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبري کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړي توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولسته کولای شو مکنات ورکو که به دا اندازه مونږ ولسته وای نو ولس کنات نه کوي.
په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مرکزی حکومت لخوا کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې پر لګښت او شفافیت نیوکې شوې دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیایي توکو او اجناسو د خریدارۍ د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغوی سمپلې وکتل شوې، کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ دی نو دا خریدل شول. په دې کې هیڅ ډول په اصطلاح لاسوهنه نه ده شوي، دا په پوره شفافیت سره دا کار شوی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې مرکزي حکومت کرونا سره د مبارزې لپاره 6 میلیونه افغانۍ ولایت مقام او 4 میلیونه افغانۍ د عامې روغتیا ریاست ته ورکړي دي. د خوست د ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات وایي څومره چې د کرونا لپاره د ځانګړې شویو پیسو په لګولو کې شفافیت ته اړتیا ده، په هماغه اندازه دا هم مهمه ده چې دا توکي د روغتیا په سکتور کې ورک بتنه شي او تر مستحقو خلکو ورسیږي.
د ډیر شفافیت لپاره په کار ده چې هغه څه چې اخیستل شوي دي د بودیجې په پیسو باندې او بیا د کرونا ته په لګول شوو پیسو باندې دغه خریداري شوي شیان باید مستحقو کسانو ته، اړمنو کسانو ته ورسیږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د دوشنبه ورځ مازدیګر خوست کې د کرونا سره د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې د لګښتونو په باب یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل تر اوسه د شته بودیجې څخه 15% مصرف شوی چې و قلمه بیلابیل طبي توکي ور باندې اخیستل شوی دي.
تر اوسه پورې د 6 میلیونه بودیجې نه 15% بودیجه باندې خریداري کړې، متباقي تر کار لاندې ده. د دې ترڅنګ د عامې روغتیا ریاست ته هم 4 میلیونه افغانۍ بودیجه انتقال شوې وه چې د غیر جملې څخه تقریبا 2 میلیونه بودیجه چې 9.5% کیږي دا مصرف شوی.
د خوست د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا وایرس و مثبت پیښې ثبت شوی چې یو کس ورڅخه جوړ شوی او یو کس ورڅخه څو ورځې مخکې وفات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د غزنی ولایت د دولتي او خصوصي پونهنتونو مسلین وایي چې په غزنی کې د انټرنیټ د کیفیت ټیټوالی او د بیو لوړوالی د دوی زده کړې ټکنی کړي دي. دوی غواړي چې د مخابراتو وزارت د غستونزو ته د حل لاره راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې د روان سمستر درسونه دي آنلاین کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلین په غزنی کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت له ټیټوالي او د بیو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي نسي کولای چې له دې لارې د روان سمستر لپاره آنلاین زده کړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته سپارښتنه کړې چې د روان سمستر درسونه آنلاین کړي. د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونه او ښوونځي تر نامعلومې مودې تلل سوی دی. په غزنی پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د دوهم سمستر محصل محمد عارف لیوال وایي په غزنی کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي او د بیو د لوړوالي له امله داسې ښکاره کیږي چې دلته د محصلینو دغه سمستر ضایع کیږي.
هیواد کې او بیا په تیره په غزنی ولایت کې ډیره ناممکنه خبره ده چې خلک دی وتونیږي، حتی په ښار کې کار نه کوي، څه خو تر ښار دی باندې په کلیو کې ولسوالیو کې ده. نو دا فکر نه کوم که چیرته د انټرنیټ دغه سرعت واوسي د زده کړو آنلاین بهیر دی په بریالیتوب سره تعقیب کړای شي.
دا یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یو بل محصل محمد زبیر وایي موږ په دغه انټرنیټ نسو کولای چې کتابونه او نور مواد را ډاونلوډ کړو.
ځینې کتابونه رخلو یا نور شیان رخلو نو هغه بېخي زیات مصرف کوي. یو خو دا خبره ده چې بیې ډېرې لوړې دي د انټرنیټ، بیا په ځانګړي ډول د محصلینو لپاره چې زیاتره محصلینو اقتصادونه ډېر ضعیفه دي، او بل په څنګ کې ورسره انټرنیټ ډېر ضعیف او کمزوری کار کوي.
حمید احساس چې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې دي دغه وضعیت ته په پام وایي. د محصلینو وخت به ضایع سي خو څه به ترلاسه نه کړي.
په هیواد کې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي او دغه راز د انټرنیټ هغه سرعت هم ډېر سست ده. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې که څه هم خلکو ډېر انتقادات پرې کړي، خو تر اوسه دوی هیڅ اقدام نه ده کړی. نو د آنلاین زده کړو لپاره، د آنلاین زده کړو د تعقیب لپاره د انټرنیټ سرعت ډېر زیات کم ده. حتی د ولسوالیو خلک خو هېڅ لاسرسی نه ورته لري. په ښار کې هم ډېر خلک ورسره له ستونزو سره مخ دي.
که دغه محصلین له مخابراتو وزارت څخه د انټرنیټ د بیو د ټیټوالي او د سرعت د ښه کېدو غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د مخابراتو رئیس عینالدین نظام دوست وایي تر اوسه پورې دوی ته د انټرنیټ د بیو د کموالي په اړه امر نه دی سوی.
دا د وزارت کار دی کوم وخت چې دا اوسې بیا موږ ته هدایت راکوي، لا تر اوسه موږ ته هېڅ هدایت کوم شی نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو پایې له پخوا څخه د جګړو له امله یا خو تخریب سوي او یا هم د وسلوالو له لورې د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، چې له دې امله د غزنی اوسیدونکو په ځانګړي ډول محصلین له ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده. د کونړ په مرکز اسدآباد کې هټیوال ځانګړي ډول خیاطان شکایت کوي چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړې ده، خو په هټیو کې برق نسته. د دوی په خبره چې په کونړ کې د پریمانه اوبو او د چارواکو د ګڼو ژمنو سربیره بیا هم دوی و تور شپې ته ناست وي. روح الله انوري په دې اړه نور حال راکوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې هټیوالو په ځانګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کیږي چې په ولایت کې د کورونا وایرس له امله قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړې، برېښنا یې نشته، چې د برېښنا نشتوالی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسدآباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړې، د شپې دا یو دوه درې ورځې برق پاله او اوس بیا برق نشته. نشته تورتم کې ناشتي زموږ ماشينونه اسره نه ارڅ چې د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته د بازار دغه سیستم دی او ساغه د تورتم کې ناشتي مخته هم داده چې موږ دغه د برق سیستم پاله شي
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څوزلې ژمنه کړي چې د شپې له خوا به ورته برېښنا ورکول کیږي خو لا هم د غستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېخت افغانۍ ده زوبیر هم خیاط دی وایي
بر خو نشته دی والي صاحب واده کړی و چې د شپې به د بر خوشي کوو د بر رئیس برق بېخي موږ په سترګو نه لیدلی دا دولتي بجلی نشته جنریټری بجلی څلوېخت افغانۍ یونټ راکوي نو په دې خاطر باندې څه کرونا ده څه برق بل ډېر واخلي نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي د شپې د خونه دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده وو بجې راځو تر سهار څلورو پورې خو دلته تقریبا دا خو چغسره داسې بازار دی چې کمزور اترافي خلک دي تقریبا دغه لسو یولسو پورې خلک یې بېزي کورونو ته
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامع اخستې دي حکومتي مسولین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجو وتم بازار ټول بازار کې برق موجود یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و دی بریا برق په هغه جوړه شوی دا ټول بازار ته برق ورکړی دی او بازار خلاص شو
یعنی برق پر کول شوی
برق پر کول شوی دی هیڅ مشکل نشته دی برق په لحاظ باندې
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتو کې 310 د ناروغانو د پیژندلو سره په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر 3024 تنو ته رسېدلی دی په افغانستان کې د دغې وبا له امله تر اوسه 95 کسان مړه شوي دي او 421 ناروغان رغېدلي دي په جرمني کې لسګونو زره کسان په دغې ناروغۍ اخته سلطان محمد سرور د جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې لغړی ډاکټر اسد یرفبین حبیبی څخه پوښتل چې د افغانستان خلکو ته څه نصیحت لري مرکه اورو
د ما توصیه خلکو ته ډاکټرانو ته افغانستان کې داده چې کرونا جدی واخلی پاملرن افغانستان که زیاد شی نظافت مراد کی فاصله مراحت کی که دیر ضرور نوی بانده تا لال نشی خلق به ما مشوره دکتران رو ده هم داده چه کوشش کی خلق تا زیاد معلومات ده کرونا پا حکره ورکری او وزتا ده کنترول ترلاسه راشی
ډاکټر صاحبان څنګه بیماران وګوري معاینه کې په دې اړه کومه خاصه توصیه تاسو لري
باید مو محافظتي وسایل او ډاکټرانو ولري شیلد ولري ماسکونه ولري د کاغذي ماسکونه کافی نه ده باید حداقل د 95 د ماسکونه نه کار واخلي ستاندرد محافظتي لوازم افغانستان کې هم باید ډاکټران ولري او خپل ځان باید وساتي او خلک که دیر ضرورت نوی شفاخانه ته روغتونونو ته لاړ نشي کور کې پاتې شي چې کور کې کولی شي خپل ځان او د ډاکترانو ځان وژغوروي
تاسو اگر چې په هالند کې اوسې اما کارم په جرمني کې دی آیا فکر کوئ چې جرمني د وایروس د انتشار له اوج نه وتلې یا اوس هم پکې ده
دا درست معلومه نه ده زه خوشبینی لرم چې آلمان ډیر موفقانه د ویروس په حق را خه ګامونه پورته کوي ولی زیات مشکل ده چې سره پیشبینی وکي چې حالت دا ونه چیراشی آلمان کې وزه سرنګه کیږي څکه چې غوس مکتبونه بیا چالان شوی دي دکانونه کولای شي چې باز دي ورو چې سرنګه کولای شو یا سرنګه آلمان کولای شي چې دغه وزه بیا هم تحت کنټرول وي آلمان کې
آیا تروسه کومه دوا درمل مؤثر تمام سوی دي دغه ناروغي په علاج کې
متاسفانه نه د خوشبینی ور کلوروکین و د ملاریا د زت دوا هغه ډیر جانبي عوارضونه درلود. نن ډیر خوشبيني د رمدسویر په حق لدی. رمدسویر کولای نشي چې د کورونا مریض ژوند وژغوروي، ولی کولای شي چې د هغه د روغتیا جریان تسریع وکړي. کووید 19 مریض د روغتیا مرحله 15 ورځې دي. رمدسویر ګروپ کې کولای شي چې دا خلک دغه مرحله یولس ورځې ولري. اته واکسینونه هم اجازه د دولتونه اجازه اخیستلی دي چې پر خلکو یې تجربه وکړي. خوشبینی شته چې بل کال کووید 19 ضد واکسینونه ولرو.
تاسیز مجغلا ازادی رادیو اوری د جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنی د غړي ډاکټر اسد جرفبین حبیبی خبری مو واوریدی.
ازادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د کورونا د وبا خپرېدو په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي او له دې پلوه ډیرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصاد یې د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې هم ډیر کمزوری سوی و، هڅه کوي له دې فرصت څخه د خپل ځپل سوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلي دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو په کار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. خغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالر پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیتد پرس خبری اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه ور وبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل، او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.1 میلیارد او د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی شل له اعانې څخه یې د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی، او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالر نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پاوز د مالی چارو شنون کې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پاوز د مالی سرچینو د کمولو امکان ډیر کم دی. میرمن صدیقه ګندهارا ویپانې ته وویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پاوز په ولکه کې دي، خو کیدای شي چې یوه برخه یې د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجلې پای ته رسیدلې یو د دری خبری مجلې اوریدو ته زما همکار ستار فروخ سره اوسی. فروخ صاحب سلام.